السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په دې ورسېو کې د هغه کس د نیول کېدو د موضوع په اړه تازه جزئیات اوري چې ویلي وو د ولسی جرګې مشاور دی خو امنیتي مقامات وایي چې له ترستانو سره یې همکاري کوله. د کابل ښار د اتقوا په جومات کې له پرونۍ چاودنې وروسته چې دیني عالم مولوی ریحان پکې ووشل شو، لمونځ کوونکي اوس په کابل ښار کې په جوماتونو کې د لمونځ پر مهال د ناامنۍ ویره لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ، د دې سات مهمو خبرونو ته شی فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستلو پر مهال تخریب شوی دی. د بغلان پولیسو د یوه سراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولی دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځني ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی. د خبرونو تفصیل. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستو پر مهال تخریب شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بوتلر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې CH-46 ډوله چینوک هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه. نوموړی وایي په دې هلیکوپټر کې سپاره افغان او امریکایي پرسونل څو تنه ټپیان شوي دي، خو د ده په وینا روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دی وایي الوتکه په بشپړ ډول تخریب شوې ده. د بغلان پولیسو د یوه سراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولی دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته ویل په یوه استول شوي پیغام کې ویلي چې د پېښې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی دی. د وی د بغلان د دیسلا ولسوالۍ پولیسو 15 تنه چې یو سراف وژلی و نیولې دي. په دې کې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی او څلور تنه نورې جرمي شریکان دي. دغه صرف د پنځشنبه په ماښام په ډزو وژل سوی دی، خو د پېښې په اړه تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کابل پولیسو د تېرې شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولی دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د اماړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سرای هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو نیول سوي دي.
رهبری آیات هدایت را که چه ژر تر ژره دغه کسان باید ونیول شي. زمونږ ټیمونه په مختلف ساحو کې توظیف شو او زیار ویست. تقریبا 43 کسان د ځینې یو تعداد سلاحو سره گرفتار شو او د کابل د امنیت قمندانۍ قرارګاه ته انتقال شو او دوی انشاءالله چې خپل جزا به ویني.
د شغلی مجاهد په خبره په دې هوایي ډزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحي ټپې کېدو راپور نه و رسېدلی دی. بلخوا د ننګرهار د والي له دفتره هم په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د شادیانه هوایي ډزو له کبله 3 تنه ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د هوایي ډزې داسې مهال وسوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د جګړې لشکېلو خوا وغواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. یونما په یوې اعلامیې کې چې نن خپره سوې د کابل په یوه جومات کې پرونۍ حملې ته په اشارې لیکلي، په داسې حال کې چې د دې پېښې ارزونه کوي، په روژې میاشت کې د نشتو د دوام له کبله اندېښنه لري. اعلامیه وایي لومړني راپورونه یې دا دي چې د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې ملکیان شامل دي. یونما د افغانستان په بېلابېلو نورو سیمو او ښارونو کې د روژې د میاشتې په جریان کې د هغو پېښو یادونه هم کړې چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي او زیاتوي چې دا ډول پېښې د توجه وړ نه دي او جنګي جنایت یې بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځني ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د شغلي ظریف هغه څرګندونې راخیستې چې وایي په سیمه کې د امریکا د حضور پیاوړی کېدل ډېر خطرناک دی او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ پېښوي، نو ځکه باید دې کار ته رسیدګي وسي. د واشنګټن او تهران اړیکې وروسته له هغه کړکېچنې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون ووت. دا تړون په 2015 شپږم کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی چې له مخې به یې ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ټرمپ د تیر کال په مې میاشت کې له دې تړونه ووت او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو رسمي سفر په ترڅ کې جاپان ته ورسېد. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له توکیو سره د امریکا د پیاوړي اړیکو ښکارندوی کوي. ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ تر 14 ساعته سفر وروسته نن په توکیو کې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په یوه مجله له میلمستیا کې د ولسمشر ټرمپ میلمه پالنه کوي. دا سفر د مې تر 28 دوام کوي. ولسمشر ټرمپ به لومړنی بهرنی مشر وي چې د جاپان نوی امپراتور ورسره ګوري. او نن په لاتویا، مالتا او سلواکیا کې د اروپا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات پرون جمعه په آیلند او چک جمهوریت کې ترسره شول. د اروپا پارلماني انتخابات د تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له هالند او بریتانیا څخه پیل شول. څه باندې 300 میلیونه کسان په دغو انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. دوی د اروپا د پارلمان 251 غړي انتخابوي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي راډیو واس او اوریدل. تاسو په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی سارنوالي د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه یو سلاکار چې له ترستان سره د لاس لرلو په تور نیول شوی دی د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. په کابل کې په جماعتونو کې خلک د ناامنۍ احساس کوي او په جماعتونو کې د چاودنو په اړه اندېښنه لري.
یو رواني تکلیف ټول تطبیق شوی نو که چیرې دولت مجهتو لپاره پروګرام نه نیسي اټه بدنامي او ناکامي ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د کرکټ د بریا په صورت کې د هوایي ډزو ډډه وکړي.
بریا پر مهال دی له ډزو ځان وژغوري. خوشحالي دی په تاسو نن مانځي او خوشحالي دی دیوادوال په افغاني دودونو باندې مانځي.
د نړۍ معتبرو رسپانو او خبرونو هم د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د تاریخي بریا پړه د خلکو عکس العملونه او د غراز مقالې او مطالب خپاره کړي دي. په کندهار کې د داعش او طالبانو یو شمېر غړي نیول شوي، پکې پاکستانیان هم شامل دي.
مسلمانانو کی مدد کرنی ہے، ہمیں پتا ہوتا کہ ایسے کا کام ہے، میں کبھی نہ آتا ادھر.
دا نور راپورونه سربیره د خبرونه په دوام کې د دوا ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي پټور افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه د یو سلاکار چې له ترستانو سره د لاس درلودلو شک پرې کیږي د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. د فضل هادي مستمیار سلاکار حاجي دراور د پنځشنبې په ورځ د یو اندازه غیر قانوني وسلو، پاکستاني پیشن پانو او د موټر د جالي نمبر پلیټونو سره د پولیسو لخوا ونیول شو. خاغلی مسلم یار په دې اړه څه ندی ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار له مشاور حاجي دلاور نه چې د تروریستانو د ملاتړ او ساتنې تور پرې پورې دی هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اړتیا په صورت کې به د مشرانو جرګې له رئیس نه هم پلټنې وشي.
تحقیقات هم جانبه است در صورت که ایجاب کنه که از آقای
دوبوبل هر رخیز پلتن کیگی کارتیا شو ال خاغل مسلمیار نه به هم تحقیق وشي. په هغه صورت که به د هواد له نافذه قوانین سره سم مسلمیار راو غوختل شي چې موضوع معلوم شي. زره زره پلتن کیگی او مونږ غواړو د موضوع تل ته داخل شو. هر څوک چې له نوموړي سره لاس لري مونږ به ور سره جدي او قانوني چلند وکړو، ځکه د تروریستانو ملاتړ دی. فضل هادی مسلم یار زمونږ بیا بیا اړیکو ته ځواب را نه کړ، خو د مشرانو جرګې د دارالانشا رئیس مقتدر ناصری وایي حاجي دلاور افتخاري مشاور و او ماموریت یې د 9 لمریز کال د هود په میاشت کې پای ته رسېدلی و. دی وایي حاجي دلاور د مسلم یار په سپارښتنه د مشاور په توګه ګمارل شوی و.
اینا دشتا دوری تقنینی شوانده مربوطی ازو دوره میشه اینا
مشه دیوائی نموره تیر کال زمان افتخاری مشاور بو خووس نده دنده پا مشران و جرگه که دوونویم کال ده هود پا میاش که پای تا رسیده لی سرنگ چه حاغ سوداگرو وی نغختل لمنگ سر خپل دنده تا دوام ور کری
و خودشان نمیتنیسن که دامو بتن
دیوائی ده حاجی دلاور ده هویت کارت ده تیر کال ده او که گشه تری اخیستی وی دلاور پوری آده لری نه مشران و جرگه پوری لحاجی دلاور سره ده خاغلی مسلمیار یوزایی اکسونه ده تولینیز شبکو پر پانو هم اخبار شوی ده ده مشران و جرگه مرستیال فیصل سمی وی ده موضوع ده روخانه دو لپاره ده لوی سرنواله سیدنو ته پتم دی حاجی دلاور ده ترهگر و ده ملاتر و ده چودیدون کو مواد و زره موتر و جالی لمبر پلیتون و او سو پاکستانی پیجن پان و ده انتقال و ساتن پتور نیول شوه ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه د یو سلاکار چې له ترستانو سره د لاس درلودلو شک پرې کیږي د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. په دې اړه مو له خان محمد سیند څخه اورېدل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کابل ښار د اتقوا په جومات کې له چاودنې وروسته لمونځ کوونکي د ځانونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. ځینو ازادي راډیو ته وویل ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. د کابل امنیت قمندان وایي په یو شمېر جوماتونو کې د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره ځواکونه ګمارل شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې چې د اتقوا جومات د لمونځ کوونکو په غږ پیلېږي.
دای په کراستی مګه مثلا د مسجد امن نه بوشه دیګر مثلا کجا مو
د کابل خار په ختیس کې ات تقوا جمعات شه د پرونی 14 مخ کې به پکې بزرګون لمنسکون کې راټولېدل. اوس ورته یو وړو کې قفل پروت ده. د جمعات انګړ تشته او د لمنسکون کو غک پکې نه اورېدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې لپیخې وروسته ممکن خپل منځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل هغه تر اوسه پورې د جمعات به چې راتللم لږ هغه راسا و که نه ډېر هغه راسا و خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتي را نه شي ورته.
اتقوا جمعات سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جمعات ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هېڅ پېښه نه شي کولی چې جمعات ته یې د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ او داس خو نشو پرېښوی چې مونږ دغسې حملې وشي مونږ خپل عبادت پرېږدو خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جومات په ممبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په یوه بجا او شلو دقیقو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جومات امام او مشهور دیني عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی ده. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول طبیعت شوی نو که چېرته دولت مجلسو لپاره پروګرام نه نیسي ټه برنامه او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز آزادي راډیو ته وویل
شبای که شبای مبای مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
دو بوبل وست چی در روژه در مبارک میشت شپی دی در تراوی در ادا کول و در جمعه در منزه پر محال پر طول جمعتونو که پولیس شتا خود آقا کار یو دول سازمان شوه و زکا چاو دیدون که مواد مخکل مخکی زی پر زی شوی و پولیس پا دی برخه که دیر جدی دی.
پولیس خیلی جدی است ای قسمت.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر 15 وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جماعتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. پرون چې افغانستان په یو ورځنۍ تمریناتي لوبه کې پاکستان ته په انګلستان کې ماته ورکړه نو د افغانستان خلکو په هیواد کې دننه او له هیواد نه بهر د خوشحالۍ اظهار وکړ او په ډول ډول طریقو سره خپل خوخي څرګند کړ. خو متاسفانه چې په کابل خار او جلال آباد او ځینو نورو خارونو کې ډېر زیات هوایي ډزې شو چې د کورنۍ چارو د وزارت په وینا ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ هم له افغانانو غواړي چې د کرکټ د بریا په صورت کې د هوایي ډزې نه کوي. د دې بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د هوایي ډزو له امله ترلاسه شوې خوشحالي نه باید په لوی لاس په غم بدل کړو. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې تېره شپه د پاکستان نه د ګټې په سوال نه وروسته د ډزو له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي او د کورنیو چارو د وزارت په وینا یو شمېر کسان یې نیولي دي. ښاغلي هوتک سره رحمت افغان خبرې کړي دي.
دا یو ډېر ستر خبره او ډېر ویاړ دی چې افغان کرکټ لوبغاړي د نړۍ چاوړې لوبغاړي پاکستان ته ماتې ورکړله او ویشو کولای چې نړیوال جام ته په ډېر ښه مورال سره وردخل شي. د لومړي ورځ چې تېره شپه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي د بریا وروسته یو شمېر هیوادوالو د هیواد په مرکز او بیلابیلو ولایتونو کې د فایرونه وکړل. ډزې وکړلې چې دا هغه څه دي چې په دې باندې موږ ډېر زیات خوشي نه یو. پخوا هم موږ څو غارې د رسنیو له لارې د سوشل میډیا له لارې خپلو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کړې وه چې د بریا پر مهال دې له ډزو ځان وژغوري. خوشحالۍ دې په تاسو نن ماځي او خوشحالۍ دې هیوادوال په افغاني دودونو باندې ماځي په اتنو مو په یو بل سره په مستګانو په ناستو دې ور ماځي د جشنونو دې وکړي. یو دا د افغانانو فرهنګ نه دی نو به هغه هیله ته وځي له دغه بد فرهنګ څخه
دا چې هوتک صاحب راتلونکو څو ورځو کې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې لوبیږي څو لوبې په مخ کې لري، که چیرې به هر بریا سره داسې ډزې اوسي د ملي لوبغاړو په روحیاتو تاثیر نه چي؟
څو وارې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو پیغامونه خپره کړې دي د رسنیو له لارې په سوشل میډیا کې چې ډز مه کوئ. نو د دې دا معلومه خبره ده چې موږ تاسو قهرمانان اتلان هم له دغه کرکټ لري او نه غواړي چې د دوی د بریا پر مهال هیوادوال دغه وکړي.
د دې لپاره چې هوتک صاحب افغانان هم دغه بریا ونمانځي د کرکټ بورډ لخوا څه ځانګړي مراسم یا پلانونه په پام کې شته؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ هر وخت بیلابیل پروګرامونه ترسره کړي دي د لوبغاړو د بریا پر مهال. بیگا هم د یو شمېر هیوادوال د کرکټ بورډ مخې ته راغلي ول او زموږ سره یو ځای د خوشحالي ونمانځله، یو ځای اترونه وکړل. خو چا موږ بیا هم د هیوادوالو نه غوښتنه کوو چې همدغه شان ته د خپل اترونه وکړي نور افغاني دودونو باندې او په نفلونو باندې د قرآن او دمشان ختمونو دي دغه خوشحالي
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې له افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د هوایي ډزې نه کوي. د کورنیو چارو وزارت وی پرون چې کله افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه نو د هوایي ډزو له امله په کابل یو شمېر ښارونو کې شاوخوا لس کسان ټپیان شوي دي او یو شمېر کسان یې د هوایي ډزو په خاطر نیولې دي. بل لور ته افغانستان د خپل کرکټ په تاریخ کې د لومړي وار لپاره پاکستان ته ماتې ورکړه. دې خبر د نړۍ د مطبوعاتو سرلیکونه جوړ کړه. که څه هم دا تمریناتي ورځنۍ مسابقه وه خو دغه بریا په افغانستان کې د زیاتو کسانو له هرکلي سره هم مخامخ شوې ده. سالی محمد سالی د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې عکس العملونه راخیستي دي.
بریتانوي ورځپاڼې ټیلیګراف په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د پرونی تمریناتي مسابقې په اړه لیکلي چې افغانستان تر دې مخکې په انګلستان کې داسې ښه لوبه نه وکړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په دې مسابقه کې چې د 203 شپېتو منډو هدف ورته ټاکل شوی و تر پایه پر لوبه حاکم و، تر هغو چې د پاکستان لوبغاړي وهاب ریاض د افغانستان درې لوبغاړي وسوځول. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په پرونۍ تمریناتي مسابقه کې د محمد نبی او راشد خان چې د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې د مسابقې تجربه لري بالینګ د پام وړ بللی دی. د ورځپاڼې په لیکنه محمد نبی چې 40 منډې ورکړې او 3 وکټې واخیستې او راشد خان چې 20 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې پاکستان پرې نه شو چې افغانستان ته د دې 500 مسابقې هدف 300 ته ورسوي. انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکي افغانستان د مسابقې په وروستیو شیبو کې له فشار سره مخامخ و، خو حشمت الله شهیدی چې تر پایه ونه سوځېد لوبه کنټرول کړله. د جنوبی افریقا آنلاین خبرونه آی افریقا د پرونی مسابقې په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. افغانستان پاکستان ته ټاکان ورکړ. د لیکنې په پیل کې راغلی حشمت الله شهیدی چې په دې تمریناتي مسابقه کې څلور اویا منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد، افغانستان ته زمینه برابره کړه چې له پاکستان څخه دغه مسابقه په دریو وکټو وګټي. آی افریقا لیکي پاکستان د یو ورځنیو مسابقو په یوه لړۍ کې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لخوا تر ماتې وروسته د افغانستان لخوا له شکست سره مخامخ شو. د کرکټ په مشهوره ویبپاڼه کرک انفو کې په دې اړه مفصله لیکنه راغلې او د لیکنې لیکوال دانیل رسول وایي دا ماتې واقعا په ذهني لحاظ پاکستان ته لویه ضربه وه. د لیکوال په باور که څه هم دا رسمي یو ورځنۍ مسابقه نه وه، خو دا لوبه له څو اړخونو په تیرو لسو مسابقو کې چې پاکستان بایللې مهمه وه. او د استرالیا اس بي اس خبرندوی اورګان لیکلي چې پرون ناوخته د پاکستان په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته په افغانستان کې خلکو چې سیاستونو سره جلا کړي خوشحالي وکړه، هوایي ډزې وسوې او په خپلو کې خلکو اتحاد څرګند کړ. د دې اورګان په لیکنه د افغانستان لپاره چې له لسیزو جګړو وروسته د سولې په لټه دی دغه بریا ځکه خوږه وه چې د پاکستان په وړاندې وه. په لیکنې کې ویل سوي ګڼ افغانان ګاونډی هیواد پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې ناکراریو ته لمن وهي، هغه تور چې پاکستان یې تل ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار ولایت کې امنیتي ځواکونو د داعش درې غړي او ویش وسلوال طالبان نیولې دي. په کندهار کې د کندهار والی حیات الله حیات نن خبریالانو ته ویل چې نوې شوي داعشیان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي چې د کندهار د سپین بولدک له لارې غوښتل کونړ ته ځانونه ورسوي. تر دې دوه اونۍ مخکې په کندهار کې د عبدالسلام په نوم د داعش ډلې د جلب جذب یو مسؤل هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
پنجاب کې کوم ځای کې وو؟
پنجاب کې مونږ سیالکوټ
کې. دا دوه کسان دا لري چې دا تا غولولي ځان سره درو.
د شنبه په ورځ د کندهار امنیت چارواکو د شته ناغه وسوال خبرې اعلان ته وشودل چې د تیر دوه اونۍ په اوږدو کې په کندهار شهر او ولسوالیو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې نیول سوي وو. په دغه نیول سو وسلوالو کې درې تنه پاکستانی داعشي وسلوال هم شامل دي چې د چارواکو په وینا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې کونړ ته لته ګوړان دي نیول سوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات په دغه خبري اعلان ته وویل چې نیول سوي داعشان یا د اسلامي دولت غړي د پاکستان د پنجاب اصلي اوسیدونکي دي او کونړ ته د جنگیدونکو وسلوالو د مرستې لپاره تلل. والی وویل نیول سو نور وسلوالو بیا د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود او افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولې دي.
نن د دې شاهد یو چې د دیرشو شاوخوا تورستان یې په تیرو دوه اونیو کې نیولې دي چې د هغې د جملې نه اوویشت کسان طالبانو پورې مربوط دي او درې کسان یې د داعش د ډلې غړي دي چې هغه درې واړه د پاکستان اتباع دي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتل یې چې د کندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یو ځای او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسوي.
د احمد حمید په نوم یو نیول سوي داعشي وسلوال رسنیو ته وویل چې افغانستان ته په دې نیت راغلی چې دلته د افغان امنیتي ځواکونو او دولت پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
مسلمانانو کی مدد کرنی ہے اسے یہ ابو
دیوائی ماتمی ملگری وویل چې د مسلمانانو د مرستې لپاره به افغانستان ته بلار سو او راته ویل چې داعش د افغان دولت پر ضد جنگیږي خو کزه خبر وای دا ټول مسلمانان دي زبه هیڅ کله دلته نه وای راغلی.
همې پتا وته کې اسې کا کام ہے میں کبھی نہ آتا ادھر.
که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د خپل هیواد لاس لرل ردوي خو په افغان جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو نیول کېدل افغان دولت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ثبوت یادوي. تیرونی روسیې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور پر پراختیا اندیښنه وښودل خو وروسته امریکا وویل چې دوی د داعش فعالیتونه له نږدې څاري.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې د منار جام یو برخه د سرابونو له امله غورځېدلې ده او دا تاریخي او لرغونه منار د نړیدو لګواخ سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم دغه منار ته د اوبو د مسیر د بدلولو له زیانمن کېدو د مخنیوي لپاره کارکوونکي استول شوي، خو د هغوی کار هم کومه نتیجه نه ده ورکړی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي دغه وزارت منار ته د اوبو د رسیدو د مخنیوي په هدف د حشر کار پیل کړی دی، او په خبره تر دې دمه منار ته اوبه نه دي رسیدلي. نور حال د فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
ما باشنده های ولایت غور نگران ازی هستیم که منار باستانی فرو نریزه و حکومت باید به زودترین وقت توجه جدی نکنه.
در غور ولایت اوسیدونکی د یو ارزښتمن لرغونی اثر یعنی منار جام چې د غوریانو د دورې یو یادګار دی د لاسه ورکولو په اړه اندېښمن دي. په غور ولایت کې د سیلابونو له راوتلو وروسته د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې د اوبو د راوتلو او د منار جام د زیانمن کېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی منصور خسرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروستي سیلابونه تر منار جام رسیدلی او کور ته پاملرنه ونه شي دا څلی به ډیر ژر ونړیږي.
واقعا چې د منار جام وضعیت د اندېښنې وړ دی او د نړېدو په حال کې دی. که ورته پاملرنه ونه سي دا څلی به له منځه ولاړ سي. موږ د غور ولایت اوسیدونکي له حکومت او اړوندو ادارو په ځانګړې توګه له یونسکو او نورو موسسو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي او د لرغونو ابداتو د ترمیم مسؤلیت په غاړه لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
خیبر د غور ولایت یو بل اوسیدونکی دی. دای په یاد برخه کې د حکومت اقدامات کافی نه بولی.
در دستور اخیر کې سیلاب شو او بعد
د وروستیو سیلابونو وروسته سیمه ایز حکومت د سیلابونو به حدود مخنیوي لپاره 200 کسانو ګمارل چې له بده مرغه کومه نتیجه یې ورنکړه، ځکه د خلکو له لودي منار ته نږدې د کارنو خاورو او ریګونو له اشلولو د سیلابونو د افات مخه ډب نشوه. له بده مرغه حکومت هیڅ دی اقدام نه دی کړی، او که هم داسې دوام وکړي او بیا سیلاب راووځي منار جام به سقوط شي.
سیل جریان پیدا کړو متاسفانه منار جام سقوط.
تر دې وړاندې د غور ولایت چارواکو ویلي و چې که د دغه لرغوني څلي لپاره اساسي اقدام ونه شي ممکن تر راتلونکي کال به ونړېږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې څو موده مخکې ولسمشر غني د کابینې په ناسته کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته امر کړی و چې له ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره په همغږۍ د منار جام د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي دغه وزارت منار جام ته د اوبو د رسیدو د مخنیوي په هدف د حشر کار پیل کړی، او په خبره تر دې دمه اوبه نه دي ورسیدلي. د دغه وزارت ویان صبر مومند د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وویل
د
اطلاعاتو فرهنګ وزارت اقدامات په دې برخه کې دا دي چې د حشر کار یې پیل کړی. د خلکو لپاره نغدې مرستې هم استول سوي چې په حشر کې ګډون وکړي. د غور ولایت له سیمه ییزې ادارې او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له مشر سره چې کومې اړیکې مو لرلې هغوی ویل چې د منار په لس متري کې د اوبو مخه نیول
شوې
ده. ویل کېږي چې په پخوانیو انځورونو کې منار جام ثابت ولاړ و، خو اوس لږ د هری رود په طرف کوک شوی او د منار ځینې محافظتي دیوالونه تیر کال تخریب شوي وو. له دې سره په کابل کې د یونسکو ادارې د فرهنګي څانګې سلاکار امراه خان مسعودي ازادي راډیو ته وویل د روان کال د جولای میاشتې په لړ کې به یو شمېر متخصصین د منار جام د څېړنو او ترمیم د ترنګوالي په هدف افغانستان ته راشي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غوښتنې پر بنسټ یونسکو او له خپلې مرکزي ادارې غوښتي چې یو اندازه پیسې او یو شمېر تکړه متخصصین د منار جام د اوسني حالت د ارزونې لپاره راولېږي چې منار جام د بهرني او داخلي ترمیم په برخه کې اقدام وسی.
منار جام د 3.5 متر په اوږدوالي او شاوخوا 800 کلونو په قدامت د غوریانو د دورې تر ټولو لرغونی منار دی. دا منار په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د علمي او فرهنګي روزنې یعنی یونسکو د نړۍ په میراثي فرهنګي نوملړ کې ثبت شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 40 0992 25 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا اواز هډول ووري. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي او په زړه پورې مطالب بونیس پروګرامونه او د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه هم پرې لوستلی شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انډونیزیا د ولسمشري د انتخاباتو د لانجې په اړه هم رپورټ لرو. دغه راز دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. خو اوس څلورمې بجې شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستلو پر مهال تخریب شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوډ بوتلر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې سي ایچ 43 ډوله چینوک هلیکوپټر د کښېناستلو پر مهال کلکه پر مځکه لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې هلیکوپټر کې سپاره افغان او امریکایي پرسونل څو تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د جګړې لشکې له خوا غواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. یونما په یوې اعلامیې کې چې نن خبره شوې د کابل په یوه جومات کې پرونی حملې ته په اشاره لیکلي، په داسې حال کې چې د دې پېښې ارزونه کوي په روژې میاشت کې د نښتو د دوام له کبله اندېښنه لري. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې او د کابل له بیلابیلو سیمو څخه نیول شوي دي. د هوایي ډزې داسې معنی سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د بغلان پولیسو د وسراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویند احمد جاوید بشارت رسنوي ته وویل چې د پیښې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځنی ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ښاغلي ظریف هغه څرګندونې راخیستي چې وایي په سیمه کې د امریکا د حضور ډېرېدل ډېر خطرناک دی او نړیوال سوله او امنیت ګواښي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ورسمي سفر په ترڅ کې جاپان ته ورسید. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له توکیو سره د امریکا د پیاوړي اړیکو ښکارندوی کوي.
په انډونیزیا کې د اپریل په 12 نیټه تر سره شوې ولسمشري انتخابات لانجمن شوې. په دې اړه پام دې خبرونه کې اوري. خو له هغې نه مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزی نورو.
تر راتلونکي وی میاشتې به افغان لامبو وهونکی عباس کریمی په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې که عباس کریمی افغان معلول لامبو وهونکی په دغه سیالیو کې چې په جرمني کې ترسره کیږي د طلا مډال ترلاسه کړي، د 2006 کال د توکیو المپیک سیالیو ته به لار ومومي.
قرار است یک ماه دیگه عباس کریمی شناگر معلول افغانستانی که در کشور آمریکا هست در مسابقات جهانی که در جرمنی هست در اونجا شرکت بکنه و در اونجا در 5 کلاس شنا با مسابقه میپردازه.
به خاغلی حمیدی خبره د عباس کریمی دواله لاسونه نشته او معلول دی چې تر دې دمه یې په ګڼو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی دی. د افغانستان تکواندو فدراسیون وایي افغان تکواندو ملي لوبډلې آسیایي او نړیوالو سیالیو ته د ګډون په هدف خپل تمرینونه پیل کړل. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل دا نړیوالې او آسیایي لوبې به تر راتلونکو دوو میاشتو په چین او بورنای هیوادونو کې ترسره شي. کاغلی یورش وایی دا سیالی دو برخی لری چه لمره یعنی آسیایی سیالیو که با کم عمر زونان او پا نریوالو سیالیو که با مشران گرونو کلی. او لیونل میسی به د شپږم ځل لپاره د طلا بوټ ترلاسه کړي. د نړیوال ورزشي ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې د فرانسې د پاریس سن ژرمن د فوټبال لوبغاړي امباپه د خپل ګولونو شمیر د میسی د ګولونو تر اندازې ونه شو رسولی، د اروپا د فوټبال غوره لیګ د سیالۍ په پای کې میسی یوازینی کس پاتې شو چې دغه مډال به ترلاسه کړي. ارجنټینی فوټبال لوبغاړی لیونل میسی به په شپږ دېرش ګولونو او دوه اویا امتیازونو د طلا بوټ ترلاسه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اندونیسیا کې د اپریل په 18 نیټه ترسره شوي د ولسمشرۍ انتخابات لانجمن شوي دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلې کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیسیا د اساسي قانون په محکمه کې یو حقوقي دعوه ثبت کړه او ادعا وکړه چې په رایو کې جالکاری شوې ده. اجمل ان پر رپورټ لري.
اندونیسیا ته نړۍ درېیمه لویه ډیموکراسي بلل کېږي. دغلته د اپریل